پېښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بلګړی کې بیا هم زهارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر اورو.
مشال خبرونو سرټکی خوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه نن د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعالانو یو ځل بیا د افغان کډوالو د نشر لغښتنه کړې. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره د سولې د نړیوال کانفرنس غوښتنه کړې. مشال خبرونو تفصیل. پخوانی قاضی او د قانون نگران صوبائی وزیر ارشد حسین شاه د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شو. دا یو ورځ وروسته له هغې ده چې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر په 12مه د لنډې ناروغۍ له امله ومړ. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان چې دایین لمخه د نگران وزیر اعلی په ابتدایي تقرر کې مشاور وو، پاکستانی ورځپاڼې ډان ته د دې ټاکنې په اړه د پرمختګ پخلی کړی. دا پریکړه وروسته له هغې شو چې محمود خان او د خیبر پختونخوا په پخوانی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر اکرم خان دورانی د نوي نگران وزیر اعلی د ټاکلو په اړه د مشورې لپاره غونډه وکړه. محمود خان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د جسټس ارشد حسین شاه په نوم موافقه وکړه او د هغه نامه یې گورنر ته د منظورۍ لپاره استولې. دا په داسې حال کې ده چې د پرون د نومبر په 12مه د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي محمود خان او اکرام خان دورانی تا یو لیک لیږلی و چې دوی ته یې بلنه ورکړې وه چې د راتلونکي وزیر اعلی د ټاکلو لپاره د اساسي قانون د 224 مادې لاندې د مشورې بهیر پیل کړي. په سند صوبه کې د کډوالو د وستلو پر ضد جوړې شوې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د وستلو سلسله دی ودروي. دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر پر 13مه به مظاهره پیلوي. د نومبر په 12مه په کراچۍ کې د دې کمیټې غړیو په یوې خبري غونډه کې تور پورې کړ چې پولیس ځینې اسناد لرونکي افغان کډوال هم وباسي. د دې کمیټې یوې غړي منیدی کاکړ وویل چې نگران حکومت دایین لمخې د کډوالو د وستلو د پالیسۍ جوړولو واک نه لري.
افغان کډوال د دارنګ جبري توګه باندې د غو د بې دخلې کومه پالیسی جوړه کړې ده، هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دادی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو لګیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده. دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی، د دې سره دا منډیټ نشته.
خود پاکستان د کورونو چارو نگران وفاقی وزیر سرفراز بوکټی 13 په اسلام آباد کې په یو خبری غونډه کې ویلی وو چې د کډوالو د وستلو پالیسی به روانه وي. هغه زیاته کړې وه چې د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد بهرنیانو وروستو د ټولو کډوالو د وستلو پلان لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د نومبر په 12مه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان مشال لیرو ته ویلي چې 13 شپه 2950 نور افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي دي. د سر افغانستان ته د تورخم له لارې د ستنو شو بې اسناد افغان کډوالو مجموعي شمېره 2,09,000 ته ورسېده. د راز د بلوچستان په چمن کې د UNHCR چارواکو ویلي چې هلته پرون د نومبر 12مه نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د ستنو شو بې اسناد افغان کډوالو شمېره 15,000 ته پورته شوې ده. افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزو د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زورګونو سوداګرو او مزدورانو پرلت نن په 23مه ورځ هم روان دی. د پرلت په دوران کې د احتجاج مشرانو مشال لیډیو سره په بیا خبرو کې غوښتنه کړې چې حکومت دې بغیر له پاسپورت او ویزې د چمن له لارې افغانستان سره کاروبار کولو ته پرېږدي. دوی چې اکثره یې پنډیان دي او ځایي خلک یې لغړیان بولي، دریز لري چې د ورځې 100 ځل په چمن دروازه سپین بولدک تاوړي نو ځکه باید ورته په افغان تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ اجازه وي. د بلوچستان چارواکو له دغو پرلتوالو سره مذاکرات کړي خو نتیجې ته نه دي رسیدلي. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزي تیره اونۍ په کراچۍ کې د خبري غونډې په وخت ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سفر په ویزا او پاسپورت وي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو نه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر په 11مه نیټه وویل چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دایمي حل د موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عربو هیوادونو هغه ګډې سرمشري د توینا کوله چې مشران یې په غزا کې د اسرایلو د جګړې د پای ته رسولو غوښتنې لپاره ورغونډ شوي دي. ترکی چې په غزا کې د بشري ناورین پراخېدو له وجې په چټکۍ پر اسرایلو انتقادونه زیات کړي، د دوو ریاستونو د حل لاری ملاتړ کوي او د حماس د غړو قربانه ده. حماس د اروپایي اتحادیه او امریکا لخوا د ترهګر ډلې په توګه پیژندل شوی، خو ترکیه حماس ته د ترهګر ډلې په سترګه نه ګوري. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اورېدل. اوریدونکو یو بار بیا ورزو پیښور ته لاغه د سر خپل خبریال شبیر جان د ټلیفون په لیکه ده. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی دی. دا لاغه وروسته ده چې د دې صوبې پخوانی اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 11مه په پیښور کې د ورپېښ ناروغۍ له امله په هسپتال کې هغه مړ شو. سایه ورکړه، پرون بیا جنازه وشوه او نن د دغه صوبې د نوی نگران اعلی وزیر لپاره یو نوم مخې ته راغلی. شبیر جان، که لږ معلومات ورکړې اوریدونکو ته چې دا څوک ته پر سنوي کې راغلی چې دا کوم یو پخوانی دغه دی جج دی او په اوسنۍ کابینه کې نگران د صوبې هغه کې د قانون وزیر هم دی، نو که لږ معلومات راکړي چې دا څوک دی او دا نوم یې څنګه غوره شو، څنګه مخې ته راغی؟
ډېره مننه هارون بچا. بالکل، لږه شېبه وړاندې دغه د خیبر پښتونخوا چې کوم گورنر دی د هغه یو قسمه ترجمان دی محمد امیر، هغه مطبوعاتو سره هم شریک کړو، د مشال لیډو سره هم یو دغه نوم شریک کړ چې د منظوري گورنر صاحب ورکړو. دغه نوم دی جسټس ریټایر سید ارشد حسین شاه. باقاعده د نوم نوټیفیکیشن یا اعلامیه خو نه جاري شوی چې کله به دې سوګند پورته کوي، خو هغه د دې خبرې پخلی مشال لیډو ته کو چې د نوم گورنر منظور کړ دی. او دا د پخوانی مچکم د مخالفو ډلو مشر یا اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی او د خیبر پښتونخوا دغه شند چې کوم وړاندې مخکینی تیر وزیر اعلی محمود خان او دغه وخت کې دغه پاکستان تحریک انصاف سره تعلق وو، چې دغه په صلاح باندې دغه شریک نوم مخ ته راغلی دی. او موجوده چې کوم نوم مخ ته راغلی جسټس ریټایر ارشد حسین شاه دی، تیر یعنی د اعظم خان په کابینه کې هم د قانون او د اوقاف وزیر پاتره. دغه نه علاوه د دې تعلق ته پټ آباد سره دی او دوی چې کوم معلومات مو سره شریک کړي دي، نو دی د صوبې یعنی خیبر پښتونخوا کې اډیشن اډوکیټ جنرل هم پاتې شوی دی، د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل هم پاتې شوی دی، او د 2019 نه 2020 پورې د ګلګت بلتستان چیف جسټس هم پاتې شوی دی. جی، او بیا ریټایر شوی دی.
او دا اوسنۍ کابینه چې د کابینې په اړه کوم معلومات لري چې دا به هم خپل ځای پاتې کړي، دا به هم تحلیل شي او د نوی کابینه جوړوي؟
نه جی، کله چې وزیر اعلی د خپل څوکۍ نه ختم شي یا په څه طریقه چلر شي امر شي، نو هغه د آئین مطابق بس هغه سره سمدستي کابینه هم ختم شي. نو دې چې کله سوګند پورته کړي وزن سره نوی وزیران بیا اخلي، هغه بیا ردی خر کوم دغه ځان سره واپس اخلي، کو نور اخلي، خو نوی کابینه بیا سوګند پورته کړي سره بنومره بیا دې نمونه خو خیدا.
او دې به کله معلومات شته صبر جان چې دې به کله سوګند پورته کړي سوګ؟
نه جی، اوس پورې لا د نوم هغه ځان چې کوم لایمه دی نوټیفیکیشن هغه هم نه شریک شوی، صرف چې کوم گورنر هاوس ویل دی هغه چې در نو منظور ورکړل شوی دا، او په دې باندې بیا نو هغه اوس لکسات کې دی شو شیا سبا پر خلانه درغلی، خو په دې باندې بیا عوامي نشل ګون خپل سخت رد عمل خو دل لري او دغه غی ویل دی چې داخله مطلب دار چې پښتو وطن دې مړ شوی دی، هغه تک تر پکور بل قانوني او آئینی نقطه هم رباسي، چونکی وزیر اعلی هغه وخت کې اوس چې کوم دوی کوم وزیر اعلی محمود خان کینول دی چې دغه هغه وخت پی ټی آی کې اوس په پی ټی آی کې نه لري، بل چې کوم ابو اپوزیشن لیډر اکرم خان دورانی ادی دی چې هغه وخت کې د مخالف ډلو مشر دی، وخت کې غزان د جمعیت سلیم اعظم سره تعلق دی. دغه ټکنیکی خبره پکې دوی روخ کې دی، خو لاس پر داس دی ویل ان نه چاره دی عدالت ته چې کسب کې خو مخالفت کړی دی خبره.
شبیر جان، تاسو رپورټ هم موږ نن چلو چې دا کوم پخوانی اعلی وزیر چې مل شو محمد اعظم خان د پاړه مونږ ته رپورټ را لېږلی و او یو څه معلومات پکې دا و چې د بیا په کومو کومو څوکیو دندې ترسره کړي دي، نو که لږ لنډ راته ووایه چې د دا مړینه څنګه وشوه او بیا دې په کومو کومو چوکو پاتې شوی دی او څومره کار یې کړی دی؟
بالکل بچا سر دد مړینه خدا سو چې کوم شخصي روختونو آر ایم آئی هلته کې دی دغه ترجمان وینا تر مخه دی راوړی و، د ده ته قیدس چپه پې راغلی وه، الټای به یې کولې، خېټه خرابه وه، بیا چې کله دوی ولې ټیسټ کوو د شپې پرون یعنی پرون شپه کې دی بیا وفات شوی دی، د زړه دوره پې راغلی وه. او د دې نه علاوه د دې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری پاتې شوی د 1990 کې، د هغې نه وروسته بیا په مختلفو څوکو د کمشنر ملکنډ، کمشنر زارا مختلف دغه کې پاتې شوی دی او چې کله بیا ریټایر شوی دی، نو د نگران دوه نگران حکومتونو کې یو کې دی د قانون وزیرو بلکې د خزانه وزیرو، او دغه ورسته بیا په دې اخر کې د پخپل ځګم دی ردی شوی نگران وزیر لا ټاکل شوی.
سم ډیر مننه شبیر احمد جان اوردونکو ته معلومات راکل په خیبر پښتونخوا صوبه کې د محمد اعظم خان چې د پخوانی اعلی وزیرو د تر مرګ وروسته اوس د نوی اعلی وزیر نوم مخ ته راغلی دی، هغه جسټس ریټایرډ ارشد حسین شاه دی، به د نوم غوره شوی دی خو لا سوګند نه دی پورته کړی. په دغه اړه کومه رسمي اعلامیه هم شبیر جان وایي چې نږدې ده چې نن څه وخت کې د حکومت دغه کې خبره کړي. اوس یو بل موضوع ته راځو چې د افغان کډوالو موضوع ده. نن هم د تورخم او چمن لارو له پاکستان د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ روانه ده. د پاکستان مختلف برخو نه هر ورځ د افغان کډوالو لزګونه کړي، اول پر دې پولو جوړو یعنی په تورخم او چمن کې جوړو موقتی کیمپونو ته ورځي، هلته نمونه ثبتیږي او وروسته بیا افغانستان ته اوړي. په عین وخت کې په پېښور کې میشت پی او آر کارډ لرونکي افغانان وایي چې د پاکستان حکومت دوی هم وستل غواړي، نو باید پر وخت یې خبر کړي. تفصیل به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر د تورخم مرکز یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه 2955 افغان کډوال په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شوي، او د سره د نومبر 12مه نیټه پورې په تورخم دروازه افغانستان ته ستانه شو. بیا سنه د افغان کډوالو شمیره 2,09,000 پورته شوا. د یو این ایچ سی آر چمن څانګې ویلي چې هلته پرون د نومبر 12مه نیټې پورې په چمن دروازه افغانستان ته د اوښتو بې اسناده افغان کډوالو شمیره 15,000 پورته شوې. د پاکستان حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی. په دې بې اسناده غیر ملکي وګړو کې زیاتره شمیره د افغان کډوالو ده، او د نومبر لومړۍ نیټې نه یې خپلې کډې رابار کړي او د ملک مختلفو برخو نه لنډ کوتل او چمن پلار افغانستان ته اوړي. په لنډ کوتل کې افغان کډوالو ثبتولو لپاره جوړ شوی موقتی کیمپ کې موجود د الخدمت فاونډیشن فلاحي ادارې یو تن مقتدر شاه اپریدی وایي چې دوی هر ورځ افغان کډوالو لپاره د خوراک بندوبست کوي.
ماشومان له خوراکا ورکو، بسکټ بسکټ جوس دا ورکو، ولا به گرمی او ما خام مونږ دل تر روټه ورکو، مختلف کله چولی ور سره پکې غوخې، کله پکې چکن و لوی. حکومت خپل پالیسی دی خو عوام دل ته څومره کومک د غبان کډوالا او سره وکړو، نو هغه چانه پټ نه وي چې کوم سہولت د غول ورکې، نو دا م چانه پټ نه او خپل ګوانډي ته په دغه مونږ نه دا کو ان شاء الله چې مونږ د رورولي دا به ان شاء الله قائم و دایمي.
د پاکستان سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران لخوا افغان کډوالو لپاره د پی وار کارډ موته د دسمبر 1 نیټه پورې غزول شوی. په پیښور کې پی وار کارډ لرونکو یا رجستر شو افغان کډوالو غوښتنه کړې چې په کار ده د دوی د ستنېدو په اړه د ورته واضحه پالیسي اعلان شي، او که دوی هم وباسي نو په کار ده لږ تر لږه 2 کاله موده ورته ورکړل شي چې خپل کاروبارونه په کرا غونډ کا او په افغانستان کې ځانونو لپاره سرپناه پیدا کړي. په پیښور بورډ بازار کې یو دکاندار طالب محمد مشال ریډیو ته ویل چې په کار دا رجستر شو کسانو لپاره د وستو موده وغځول شي.
کمی ولسوالۍ اوسیدونکو ما مونږ هلته ځین نه لرو، مونږ هیڅ نه لرو، نو مونږ چې لاړ شو مونږ به څه کوو؟ باید مونږ سره حکومت مرسته وکړي او دوه کاله ټیم راکړي چې په دې کې مونږ ځان له دومره راتلونکي ټیم کې ځان له مونږ دومره وکړو چې ځان له لږ ځای خو پیدا کړو. او چې ځو چیرته به ځو؟ هغه باسول ډاک کې به پراتی د خودی اسری ته یا به ډوډۍ یا به نیسو پورې به حکومت ټاک کورم نشته دی. خو هم دشمنی تیره شوي، هر څه به کې تیر، یخنیم دا ماشومان مړي.
اسناد لرونکو افغان کډوالو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په دې وروستو کې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې څه وخت پس په راجستر یا اسناد لرونکي کډوال هم له دې ملکه وباسي او بیا به یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راداخليږي. په پاکستان کې د بې اسناده افغان کډوالو کره شمېره نه ده معلومه، خو بیا پاکستاني چارواکي وایي چې دلته خواوشا ولس لاکه بی اسناده افغان کډوال ژوند کا. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې پاکستان کې خواوشا دیر لس لاکه افغان کډوال په پی وار کارډ باندې رجستر شوی او تلک او سلویخت زره بیا په افغان سټیزن کارډ باندې په ریکارډ موجود دي. او بیا اسناد افغان کډوالو شمیره پکې یو اندازې مطابق شپږونه تر وو لاکو پورې ده. او د سره بیا خواوشا شپږ لاکه نور په 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس پاکستان ته را داخل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، په کراچۍ کې مدني فعالانو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې له دې کاره لاس واخلي. فعالانو د یوې خبري غونډې په کولو سره پر نگران حکومت نیوکې کړي دي چې په خبرې له قانوني اختیار نه لرلو سربیره د کډوالو د ایستلو پالیسی جوړه کړې چې د دوی په خبره دا له آئینه سرغړونه ده. په همدې حال کې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم د نگران حکومت پالیسی ناسمه بدلې ده، ویلي دي چې د عادي افغانانو او ترهګرو ترمنځ باید فرق وشي. خو د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ تیره اونۍ ویلي وو چې د بی اسناده کډوالو د ایستلو سلسله به نه دروي. تفصیل د نیازلی په دې رپورټ کې.
د نومبر په 11مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبری غونډې په مهال د افغان کډوالو د مرستې لپاره د مدني ټولنې وکیلانو، بشري حقوقو فعالانو جوړې شریک کمیټې په حکومت غږ کړي چې د افغان کډوالو ماشومانو خزو زورول دي باید په سمدستي توګه ودرول شي. د یادې کمیټې یوې مشري وکیلې سارا ملکانی د خبری غونډې په مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د نگرا حکومت لخوا د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دي.
ریفیوجیز ہیں جن کو اس ملک میں رہنے کا حق ہے قانون
دا وای چکم کڈوال دی دوی تا بدی ہواد کی دو سیدو حق شتا بغیر لچ قانونا او د نړیوال قانون پرزت هغوی بیرتا لیگل کیگی. دا د بشری حقوقو سرغړونه ده. ما شومان او خزج پکم ډول پولیس پورته کوي او بیا د هغوی سره وکیل یا چا سره هم دلیدلو اجازه نه ور کوي. من وای چې د دې کڈوالو سره د قانون او عین لاندې سلوک پکار دی. سارا ملکانی زیاته کړي چې د قانوني عمل نه بغیر د افغانانو نیول او بیرته لیږل د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه ده. د خبری غونډې په محل د افغان کډوالو لپاره جوړی شریکی کمیټې د نومبر په 13مه په کراچۍ کې د پولیسو او نگرا حکومت پر ضد د لوی احتجاج کولو اعلان هم وکړو. د یادی کمیټې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړ بیا مشال لیډیو ته وویل د افغان کډوالو لپاره به په هر بورم خپل غږ پورته کوي.
موږ د دې پریس کانفرنس لیاري حکومت دا ویل افغان کډوالو د دارنګ جبري توګه باندې دا غو د بې دخلي دوی کومه پالیسی جوړه کړې ده هغه د سم دستي واپس واخلي او د دې د گرفتاری او ډیپورټیشن چې کوم پروسس دی دا دی ودروي. کني مونږ به را روان چې کوم 13 نومبر باندې به مونږ په کراچۍ پریس کلب باندې احتجاجي مظاهره کوو او د دې احتجاجي مظاهرو للیاري به مونږ دنیا ته وایو او ریاست ته وایو چې په دې چې کومه پالیسی دوی جوړه کړې ده دا یو ان الیکټډ ګورنمنت دی سره دا منډیټ نشته.
منیزا کاکړ زیاته کړي په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیولې شوي چې قانوني اسناد ورسره دی او د پاکستان پښتانه هم پولیس زوروي. د کراچۍ پولیسو او سن حکومت تل دا تورونه رد کړي او وايي یوازې بے اسناد افغان کډوال نسی او خپل هیواد ته لیږي. پاکستان د بے اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر د نومبر د لومړۍ نیټې نه پیل کړی دی او تر اوسه لسکونو زره افغان کډوال د تورخم او چمن د لارو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په عین وخت کې بیا د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر بلاول بټو زرداری هم په نگران حکومت نیوکه کړي. بلاول بټو زرداری د نومبر په لسمه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویلي د افغانستان په اړه د پاکستان وسنی حکومت پالیسی ښکارا نه ده.
جہاں تک افغانستان کے حوالے سے جو ہمارا پالیسی ہے
دی وای ز فکر کوم چې د افغانستان په اړه چې کومه پالیسی ده د وسنی حکومت دغه پالیسی ښکارا نه ده. موږ باید د تحریک طالبان پاکستان سره سخت چلن وکړو. موږ باید د وسلوالو په وړاندې سخت اوسو. هغوی چې زموږ په ادارو او پر پولیسو بریدونه کوي باید د دوی تعقب وشي او د اولس او ترهګرو ترمنځ باید فاصله پکار ده. بلاول بټو زیاته کړې چې کله د پی ډی ایم حکومتو موږ هم د افغانستان نه شکایتونه درلود. بیا زموږ د بهرنیو چارو ریاستی وزیره حنا ربانی کر افغانستان ته تللې وه. د چین، افغانستان او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې درلوده چې دا ډول ستونزې په ګډه حل کړو او خپل شکایتونه له یو بل سره شریک کړو. بلاول بټو وایي زه فکر کوم چې د افغانستان سره نورو خبرو اترو ته ضرورت دی. د پاکستان نگران حکومت په دې پریکړه بیا جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، عوامي نېشنل ګوند مشرانو او مدني فعالانو وکیلانو سختي نیوکه کړې دي او د حکومت دا پالیسی ناسمه بللې ده. خو بلخوا د پاکستان حکومت هیواد کې رستیو وسلوال بریدونو او پیخو پاړه تور پوری کړي چې وسلوال د پاکستان پر ضد د افغانستان خوره کاروي. خو افغانستان کې واکمن طالبانو تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې افغانستان خوره د یو هیواد پر ضد کارولو ته نک پرېږدي. د پاکستان نگران حکومت وایي چې د بې اسناد بهرنیانو د ایستلو بهیر به دوامدار ساتي. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه په اسلام آباد کې غونډې ته ویلي چې له بې اسناد بهرنیانو سره به هیڅ قسمه رعایت نه کوي. د هغه په وینا چې دای د ملک امنیت په ګټه ده چې بې اسناد کډوال ستانه شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورونکو بیا هم د کډوالو موضوع. افغانستان ته له پاکستان ستانه شوی کډوال مرستې غواړي. پکتیکا ته تللي افغانان وایي له پاکستانه د ستنېدو پر وخت یې ډېر څه له ځانه سره نه دي وړي، نو ځکه اوس مرستو ته لیواله دي. په دوی کې ځینې داسې هم دي چې د کورونو سامانونه لا هم په پاکستان کې پاتې دي. دوی د طالبانو له حکومته د نړیوالو خیریه ادارو د کورونو جوړول، روغتیایي اسانتیاوې او نورې اساسي مرستې غواړي. یاد دی چې د نومبر لومړۍ نیټې څخه پاکستان د بې اسناد افغانانو ایستل پیل کړی دي. د کډوالو ته د لزان سره د ډیرو پیسو وړلو اجازه هم نشته. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
پکتیکا ولایت ته د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې او د وازې خوا ولسوالۍ د تروې اډې لري پاکستان څخه راستنه شوی افغان کډوال غوښتنه کوي چې دوی لپاره د مناسبه سرپناه همدارنګه د خوراک، خاک او سون توکي برابر شي. په دې لاره د راستنه شویو کډوالو ډیره برخه اوس مهال انګور اډې سره نږدې سیمه کې دوی لپاره په جوړ شوي کیمپ کې اوسیږي. یو تن راستنه شوی افغان کډوال محمد نور مشال راډیو ته وویل
په حال خو دوی په سایه کې یو او دوی مړی یار شی راکوي، خوراکي مواد تر شی رپس رسول. خو بیا چې موږ له دغه ځای جزو مثلا موږ د سر دی پناه شی وړو یا خیمه یا بل شی دغه ته ضرورت لرو چې موږ ته راکړه ول شي. زمې پیرا روان د زمې بندوبست موږ نه لرو او نه داسې کوټې دلیل لرو نوم ځکه لرو چې موږ پیواړه ولا کوټو کې وسو نوم د خپلوانو سره دغه جان ستا چې ورسو.
پکتیکا تر استانه شوی کډوال اوس هم په دې تم دی چې خای دوی تر پاکستان څخه د خپل مالونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نو په دې خاطر غواړي چې انګور اډې سره نږدې سیمو کې واړوي. یو بل تن کډوال علیزی وایي
بس وځو نو دلته به شاوخوا اړه و دا ولسوالۍ کې به یو ځای غواړو د شاته کار بنده شایم نستا سامان شاته یې سار دا سامان راځي بیا موږ د خیر وایته بیا خپل ځای ته ځو.
د ځای مسؤلینو په وینا چې د افغان کډوالو د راستنیدنې په اوسنی بهیر کې پکتیکا ته د انګور اډې لارې شاوخوا 1500 افغان کډوال راستنه شوي دي. دوی بیرته راستنیدونکو افغان کډوالو ته د لومړنیو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر له نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو هم د مادي او لوجستیکي مرستو غوښتنې کوي. د پکتیکا د کډوالو ادارې مشر محمد اسماعیل وایي
دلته خو مؤسسات د فرار ډېر ضرورت دی. د کډوالو خوال چروغړي د ځنیو شیم نه لري کریم نه لري سریم نلری د کرنل سمنات یو شین لری مسات خو باید ډیره توجه د غنګیر د توکیل ته یوشتم د یو شیم نشته د مهاجر د فورا باید کمبالی وی مطلب درشه د خوراکي شینه وی او د فورا د کر سمنالات وی
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو ویلي مرستندویان باید لستنیدونکو افغان کډوالو سره مرسته چټکی کی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال ادارې ویلي چې له پاکستان څخه د کډوالو ایستلو لړۍ داسې مهال روانه ده چې له وړاندې په افغانستان کې میلیونونه خلک مرستو ته اړ دي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د پاکستان سپریم کورټ رجسٹرار د خلکو د جبري لادرکې پر ضد په دې عدالت کې جمع شوې درخواست عریضه کوونکي ته واپس کړې ده. د رجسٹرار دفتر ویلي هغه درخواست ولسی ارزښت نه لري. د خلکو د جبري لادرکې خلاف د درخواست د پیپلز پارټي او مشر اعتزاز حسن د اکتوبر پر 15مه په سپریم کورټ کې جمع کړو. نوموړي سپریم کورټ ته خواست کړو چې له صوبایي حکومتونو په زور د لادرکې کسانو نمونه وغواړي او د یو چا په زور د غیبولو عمل د پاکستان د آئین خلاف وګرځوي. د چارو ځینې شنونکي وایي د اعتزاز احسن د درخواست هدف تر ډیره د تحریک انصاف د مشرانو او غړو پر ضد د اخیستل کیدونکو ګامونو مخنیوی او تفصیل راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د خلکو د جبري لدرکه کې دوه مسله په خوانی ده. خو د پیپل پارټي او مشر اعتزاز احسن په 15 اکتوبر هله په دې مسله سپریم کورټ ته درخواست ورکړه چې تحریک انصاف د غړو او مشرانو نیول او بندي کول پیل شوی وو. د په درخواست کې له سپریم کورټ غوښتل چې د خلکو جبري لدرکه کول یو غیر آئینی عمل وګرځوي او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت وکړي چې د خلکو کسانو فهرست په ډاګه کړي کوم چې جبري لدرکه شوي دي. د سپریم کورټ رجسٹر په 11 نومبر دغه درخواست اعتراضونو سره واپس کړو او ویل چې سپریم کورټ ته رجوع کول نه وړاندې باید په متعلقه فورم آواز پورته شي. رجسٹر د درخواست عوامي اهمیت حامل هم ونه ګڼلو. د اعتزاز احسن د درخواست تر دوه پړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رادیو ته وویل
اعتزاز احسن ډایرکټ راغو او سیاسي غونډه کې کیس ته د ډسکرج کې دا ترند نو وی چې های کورټ ته لاړ شي. زموږ په علاقو کې تر اوسه زرګونه خلک پراته دي په انټرمنټ سنټرو کې. ویکسینیټ سیول پاور ریګولیشنز چې کوم غیر خلاف پېښور های کورټ فیصله ورکړي دي او هغه غیر آئینی ډیکلیئر کړو. دا ویلیو چې دای د لاندې چې کوم بدیوانان وا تاسو ترانسفر کوي په عام جیلونو ته هغه خلاف سرکار اپیل کړو. سپریم کورټ سٹے ورکا هغه اپیلونه خو دې بیا واوري کنه چې تاسو ډایرکټ پټیشنز نه وري.
ځنې قانون په هان وای چې په دې درخواست کې صرف د تحریک انصاف ته غړو او خوخو ذکر شوی دی. حالانکه د ډېرې مدرسې په پښتونخوا او بلوچستان کې خلک له درکه کېږي خو د پاکستان لوی لوی وکیلانو د دې مخنیوي لپاره څه خاص کردار نه دی ادا کړی. او د دې درخواست رد کېدو وجه هم دغه ده چې په یو محدود ټولګي پورې اړه لري او د ټول اولس ذکر پکې نشته. په دې هکله په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کوسی د مشال لوډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
د پټیشن د لیکل پښتنو یو ذکر نسته او دوی صرف او صرف شدید د پنجاب تر هدا پوری محدود د خبره د پی ټی آی سپیسیفیک کړي او اوس خو د پټیشن سپریم کورټ د دې واپس کړي پر د خبره شته پبلک اټ لارج خبره نه ده کړي تا یو سپیسیفیک د غره خسته دي. نو دا د 184.3 په دغه کې نه راځي او هسیم سپریم کورټ د 184.3 ډیر بدنامه کوي کنه د افتخار چودري له وخت څخه د دې ډیر بے دریغه استعمال وسو. نو د دې دا فیصله کړي چې د 184.3 در پبلک انټرست کې سونه چي دي دا به کم وس د خکوي کنه ډیر زیات به نه کوي.
اعتزاز احسن د خپل درخواست رد کړو او راتلونکي پلان په اړه سند ویلي ته دا ونه ورته چې په نهمه مېده تحریک انصاف په اړه د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیول کېدو خلاف احتجاج کړو چې دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیسات ته په تاوان رسیدلې وو او د هغې نه پس د ګوند د غړو او خخوګو نیول پیل شوی دی او دا سلسله تر اوسه دوام لري. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د نننیو خبرونو مهم هغه د خیبر پختونخوا د قانون نگران صوبایي وزیر او پخوانی قاضي ارشد حسین شاه نن د نومبر پر 12 د دې صوبې د نگران اعلی وزیر په توګه غوره شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر محمود خان او په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی د نوی لړمحاله اعلی وزیر لپاره د سید ارشد حسین شاه پر نامه صلاح شوی او د غنومي گورنر ته پرون لیکلو. د گورنر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې پخلی وکړل چې گورنر غلام علي د پخوانی قاضي سید ارشد حسین شاه د نومول کېدو منظوري ورکړی دا لغه ورسته چې د خیبر پښتونخوا نگران اعلی وزیر محمد اعظم خان د نومبر پر 10 نه وخته د ورپېخې ناروغۍ له کبله مړ شو. په سین صوبه کې د کډوالو د استلو پر ضد جوړې د بشري حقوقو د فعالانو کمیټې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د افغانانو د استلو لړۍ دی ودروي. دوی خبرداري ورکړی چې د نومبر پر 13 به مظاهرې پیلوي. خو د پاکستان کورنیو چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي تیر اونۍ په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې د کډوالو د استلو پالیسي به روانه ساتي. په چمن کې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط ختمولو لپاره په چمن کې د زرګونو سوداګرو او مزدورانو پر لټ نن پر درويشتم ورځ هم روان دي. بلخوا د بلوچستان چارواکو له دې پر لټولو سره مذاکرات هم کړي دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړی. البته د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان احمد سگزي تیر اونۍ په کراچۍ کې خبرالانو ته ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفر هم پر ویزا او پاسپورټ وي. او بل خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د نومبر پر 11 ویلي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د دائمي حل موندلو لپاره باید د سولې نړیوال کانفرنس جوړ شي. اردوغان د سعودي په پلازمینه ریاض کې د اسلامي او عرب هیوادونو هغه ګډې سرمشري ته وینا کوله چې په غزه کې د اسرائیلو د جګړې پای ته رسولو لپاره جوړه شوه. او اوس په درته اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه وړاندې کوو. د دې اونۍ په پروګرام کې خبریال او لیکوال شمس مومند میلمه دی. نوموړي په نوې لسیزه کې صحافت پیل کړی و. د اوو کتابونه لیکلي دي. په تیره د خیبر پختونخوا پر قدرتي وسایلو او له دغه موضوع سره پر تړلو موضوعاتو کار کړی دی، لیکنې کړي دي. له مومند سره د ده پر ژوند او کار زموږ همکار ګلیاز دا مرکه ریکارڈ کری دا.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رادیو درونکو په مشال مرکه کې ستاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمې وتل شخصیت سره خبرې کوو. د هغوی د ژوند د کار په اړه باندې د هغوی لخلینه اورو. نن سره د پښتنو د سیمې یو وتل شخصیت خبريال، لیکوال، شاعر، ادیب شمسومن صاحب ملمه دي. شمسومن صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. شمس صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسو نو وخت وستلو. تاسو اکسس موږ په خبرونه کې د کارپو په هسمانی، د سیاسي چارو کارپو په هسمانی، د قبایلی چارو کارپو په هسمانی، یو د لیکوال په هسمانی راځي. اوس موږ درانه اوریدونکو کې تاسو د ژوند ډیر کم خبر دي، نو کله کله موږ اوریدونکو ته وایي چې تاسو د پښتنو د سیمې کمې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدل وي او لومړنۍ زده کړې مو کوم ځای نه کړې وي.
یو ځل بیا تاسو یو جهان مننه کولای صاحب دغه ډیرا په مقدره کول او خاص کر تاسو د مشال ریډیو د اوریدونکو سره چې نه پني غزا خپل پیژنګلو کوم. څنګه چې تاسو ته ویلې شمس مومن زما نوم دی، نوم سره الریډي پته لګي چې مومن دی ما په قوم باندې او د ضلعه مومن د یکون علاقې اوسیدونکو ما تحصیل له سب ډیویژن دی او کله هم دی زدره اوسیدونکو ما زیږیدل ملته ما تعلیم تر د لسمه پورې هم په خپل کلی علاقې کې یکون پرایمری سکول او بیا په یکون های سکول کې حاصل کړ. دا غیر رستو د یو درې کال به په سواد کې انجینیرینګ د ډیپلوما چې دا مې وکړه په الیکټریکل انجینیرینګ کې. او دا غیر سره سره مې خپل تعلیمی سفر د یو پرایویټ طالب علم په حیثیت باندې جاری وساته. سور لسم او شپالسم اردو کې مې اول کو، بیا یو درش کال پس مې دوباره داخله واغسته په پیښور یونیورسيټي کې په صحافت کې مې بیا چې ډیگری واغسته په 2019 کې اوسه. او د تا شان د دې سره سره د لیکلو کوم سلسله ده، نو دا هم هغه د کالج د وخت نه د تحریر او تقریر دواړو تقریرونه مې کوم په د سکول لیول نه بیا په کالج لیول باندې. او همدغه شانتي د لیکلو شروعات مې هم د کالج میگزین نه کړو، د مشلې هنر په نوم باندې اولنې میگزین مونږه د سواد پولیټیکنیک کالج نه په 1991 کې
شمس مومن څنګه تاسو خبره خوکړه. زمونږ په پښتنو سیمه کې اکثر زمونږ مشران چې دی هغه د خپل ماشومان ته لومړی هغه دا وایي چې تاسو به یا ډاکټر جوړیږي یا انجینیر جوړیږي، په تاسو باندې هم داسې فشار وکنه؟
نه جی، دا یو غټه وجه دا و چې دا فشار را باندې ځکه نه دوه وجوهات. یو خدا چې انتهایی د غریبی کورنا سره مې تعلق دی، پلار مې ساده زمیدار سړی او بیخي مکمل انپړ تبلیغي و، نو هغه ته دا پته نه و چې یاره څه شی جوړېدل دي او څنګه جوړېدل دي، بلکې هغه ته د دې هم د اهمیت احساس نه و چې یاره سبق ویل څومره ضروري دي یا نه دي. البته مور مې الله پاک له جنتونو ورکي، هغه سره د دې چې دنیاوي تعلیم هغې هم نه وکړې، خو په دیني تعلیم کې دومره لیک لوست پې کولای شو، او د قرآن مجید نه صرف دا چې په خپل ویلې بلکې په سوونو بزرګونو د هغې شاګردانو خلکو ته به خوده. نو د هغې خواهش دا و چې بس ته سبق ووایا، تعلیم ووایا، چې هر څه کې لکه نو دغسې پابندي را باندې نه وه. همدا وجه وه چې زه اول د خپل یو تره زوی چونکې هغه هم په هغه ټایم کې انجینیر و، نو د هغه په خوښه باندې زه پالیټیکنیک کالج ته لاړم انجینیرنګ ته، حالانکه دغه زما چونکې د ذوق برابر شی نه و، نو ما انجینیرنګ هم وکړو، په هغې ته نوکري هم میلاو شوله، خو چونکې شوق چې دی د صحافت سره او د ادب سره و، نو لهذا هغه چوزونه مې بېرته پرېښودل، نه مې انجینیرنګ سره ته ورسوله، نه مې هغه نوکري سره ته ورسوله، او خپل صحافت او ادب طرف ته.
دا خبره مې هم درته کوله چې یو الیکټریک انجینیر هغه څنګه صحافت ته بیا څنګه راغلی؟
جی بالکل، څنګه چې ما ذکر وکړ چې په دغه الیکټریکل انجینیرنګ باندې ما په مومندو کې د ټیکنیکل ټیچر په تور باندې کوم دغه انجینیرنګ پڑھای کی، دغه په تور باندې ما ته سرکاري ملازمات هم ملاو شو، خو زما خوشقسمتي دا وه چې کوم زما ملګري هلته ما ته ملاو شو، نو پاره کې صحافیان هم وو او شاعران او دیوان هم وو. زما ناسته پاسته به د ډیوټۍ د ټایم پس بیا ټوله به د هغوی سره وه، او ما کلته دغه ناستې او دغه برکت و چې شروعات هم دغه ځینې په لیکلو باندې، بلکې زه به کته ته وایم چې خل د صحافت شروع کوي نو هغه د رپورټنګ نه کوي او یا د نامه نګاره نه کوي، او ما دغه شروع د کالم د لیکلو نه کړې وه. په 1915 کې د مکرم خان عاطف دی الله وبخښي، د هغه په اوکسا وهلو باندې او د هغه په راپارولو باندې، نو اولنې کالم مې په هغه ټایم کې په 1915 کې لیکلې، او د هغې نه وروسته بیا چې دی نو صحافت هم شروع شو، به حیثیت ډسټرکټ کرسپانډنټ، او وروسته ورپسې بیا چې دی نو په دغه سلسله کې په پروفیشن په طور باندې بیا پېښور ته هم چې دی نو را منتقل شوم، او په پېښور کې مشته یم.
د بحث لیکوال ستاسو کتابونه هم چاپ شوي دي، د کالم نگار، د خبریال په توګه باندې ستاسو تبصری هم د پاکستان په بیلابیلو شخصي ټلویزیون چینلونو باندې او په دغه انتر سرکاري ټلویزیون باندې هم راځي. د لیکوال په حیث باندې ستاسو کم د یو کتاب چې هغه ستاسو وایي چې هغه ټول ته پکار دی چې هغه لوستل ضروری دي، د صحافي که صحافت په هغه کې بي په میدان کې بي که د سوشل هغه بي؟
کتابونه زما تر اوسه پورې اوه کتابونه الحمدلله چاپ دي، دا یو اوس تقریبا یو هفته مخکې اخیری کتاب زما چاپ شو، پښتونخوا کې وسایل، د پښتونخوا په وسایلو باندې یو قسم له تحقیق دی، او هغې باندې تجزیه او تبصره ده. د دې نه علاوه زما اولنی کتاب چې دی نو هغه د مومن قبایل په نوم باندې دی، هغه تاریخ هم دی، تحقیق هم دی، د پښتنو تاریخ هم پکې دی، او د مومن قوم او د هغې تاریخ او شجرې یو تا ډېر زیات تفصیلي معلومات.
او د 2011 کال کې تاسو چاپ کړیو د مومن قبایل؟
مومن قبایل ما په 2015 کې اول چاپ کړو، درې ایډیشن وتی دي، او دویم ایډیشن په 2016 کې چاپ شو، درېم ایډیشن په 2018 کې بیا چاپ شو، او اوس مارکیټ کې هغه نشته، ختم شوی دی، او بس زما اوس په پی ډی ایف باندې چولې دی، غواړم چې خلک نه فائدہ واخلي، نو هغه مطلب اویلیبل دی، همداسې هم په انلاین دغه باندې. زما کتاب چې تاسو کوم ویلي، نو یو دا مومن قبایل تر اوسه پورې ډېر زیات خلک خوښي، او چونکې تاریخ په دغه حواله باندې د مومندو تاریخ بل چا سره بالکل هیڅ ټوس دغه نشته دی سوا زما دغه لیک نه، نو یو دغه ډېر اهم دی. دویم چې کله دا انضمام وشو د قبایلي سیمې، ما تر هغه وخته پورې زما 50 کالمونه صرف د قبایلي علاقو د مسلو باره کې چاپ شوي وو په مختلفو اخباراتو کې، نو ما هغه کالمونه راواخیستل، او هغه مې انضمام کې کہانی په نوم باندې مې هغه کتاب هم چاپ کړی دی چې په هغې کې دغه ټول حالات دي چې تیرو شلو 50 کالو کې د فاټا د مین سټریمینګ لپاره کوم چا څه کردار ادا کړی دی، نو هغه د کتاب په شکل کې شته موجود دی. او زه خو زه ګڼم چې دا اوس چې کوم کتاب زما چاپ شو د پښتونخوا په وسایلو باندې، نو انشاءالله دا به دغه نورو ټولو کتابونو ته ماته په دې وجه باندې ورکوي چې دا د وخت ضرورت دی. اگر چې کوم طالب علمان دي زمونږ د ایم فل د پی ایچ ڈی او د بی ایس، هغوی څه ناڅه شکل کې تحقیق کوي، خو هغه ډېر محدود پاتې کېږي، صرف د لایبرري زینت جوړ شي. نو ما غوښتل چې یاره یو داسې تحقیق چې هغه د وخت تقاضا هم وي، زمونږ سیاسي، سماجي او صحافیان دانشوران ادیبان دغه نه فائدہ وغسته شي او خاص کردا چې په پارلیمنت کې یا په نورو دغه متعلقه فورمز باندې دغه نه دغه لپاره د خپل حق لپاره اواز وکړي شي او داخل په دې باندې پوهیږي چې رازل دلیل او ثبوت په بنیاد باندې خپل حق وغوښته شي.
شمسمون صاحب په دې موضوع به ډیر تفصيلي خبري هم کو خو اوس یو ورکشن د مالو او د دمیرستو بیا حاضرېږو. د مشال اړیو درونکو په مشال مرکه کې را سره د خبر پختونخوا وتلې شخصیت خبريال او لیکوال شمسمون صاحب ملمدې یو ورکشن د مالو د دمیرستو بیا حاضرېږو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
د دمیرستو شمسمن صاحب ته خبرو ته ادامه ورکو. شمسمن صاحب د مینه مخکې تاسو خبره وکړه د پښتونخوا د وسایلو او په دې باندې تاسو دا کوم کتاب لیکلی تاسو چې دا یو ډیر هغه خلکو ته به ډیره ګټه ورکړي. ولیم د اردو انتخاب وکړو چې د پښتونخوا چې کوم وسایل دي آیا د اردو ژبې کې د تاسو دا کتاب چاپ لومړی خو د پښتنه ده او نور درنه کوم بیا
ډیر خپل پښتنه دی ګل صاحب. بنیادی خبره ده چې زه شاعر ادیب هم د اردو کې پیمانه یم کوشش کوم چې هغه ملک ما خدای سره سره زه چون کې یو صحافی ما او زما بنیادی مقصد چې دی اغه د خپل علاقې د خپل خوره د خپل سیمې مسلې د هغه ټول خلکو غوګونو او سترګو ته رسول دي څوک چې دغه په حل کې سکردار ادا کولای شي او دا زګنم چې زمنګ د مسلو حل چې دی هغه صرف د پښتنو سره نه دی. زمنګ مسلې چې د چا د وږي جوړی نو شاید چې هغه په پښتو باندې پويږي هم نه. نو ځکه زه په اردو کې دا قسم خپل صحافت هم زیاتره زه په اردو کې کوم او دا شاید کالم هم په اردو کې لیکم او دا کتاب مې هم ځکه په اردو کې لیکلی دی چې زه غواړم چې هر هغه کس چې هغه زمنګ پښتون زبانه ځان په یو غواړي یا کوم دا وایو چې موږ سره زیاتې کیږي نو نیک پرې غدي هغه کس په دی باندې پوه شي چې څه زیاتې کیږي. نو په دې چې موږ په پښتو کې وایو او بیا بل یو کس را پاسي هغه ورته په اردو کې یا په انګریزي کې وایي نو زه ډایرکټ ورته په خپل ژبه کې په اردو کې وایو نو ما چې هغه د خپل مسلو باندې پوه کما نو دا وجه چې ما د اردو انتخاب کړی دی. زما شاعري په پښتو کې ما کړې ده. ما سره افسانې مخ کې په پښتو کې لیکلې دي خو د صحافت کې دی لپاره مې د اردو لار خو هکړی دا او جسمن کتابونه زما اوس راځي تقریبا سلور پنځه کتابونه دا په اردو
کې. شمزوبون صاحب په دې کتاب کې تاسو د پښتونخوا ګرد په پښتونخوا هم یاد کړل نو هغه خو ډیر دی خو که موږ په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو خبره کوو نو په دې کتاب کې تاسو کم او هغه وسایل دي چې نشاندین کړی دا مهمه خبره لکه هغه کتاب خو بیا ډیر تاسو تفصیلی خبره هم پکې کړی خو که موږ په مجموعي توګه مانی کله غیر غونډو نو راغونډول ګران کار دی خو که موږ راغونډو نو تاسو کم هغه د پښتونخوا په سیمه کې کم هغه وسایل دي چې تاسو وته اشاره کړی دا
صحیح ډیر مهرباني. اصل کې دا چې کله ټول پښتونخوا د وسایلو چې ما خبره کړې په دې کې اوه چپټر دی یعنی اوه بابونه دي
ها
پاره کې زمونږ د ټول نغټه چې دا نوغه آبی وسایل دي یعنی موږ چې الله پاک کبي اوبر کړی دي دا غي موږ استعمال څنګه کوو دا غي موږ ته څه فائدہ ملایويږي کنه ملایويږي کنه ملایويږي نو څه وجوهات دي یو دوه چې موږ دغه وبونه څنګه بجلی کوم جوړو څومره جوړو هغه موږ څنګه خرڅو یا موږ څنګه دغه استعمال پکار دي دویم ترین دا چې ټوریزم موږ الله پاک خاصه زین راکړي دي کم زمنګ د زین دي چې هغه اوسه پورې موږ د سیاحت لپاره استعمالو کنه استعمالیږي دغه په شابه د څه وجوهات دي یا هغه موږ څنګه استعمالولې شو په دې کې باقاعده سفارښت شته رې په دې کې ریکمنډیشن دی او آئینی دفعه تو حوالی میں ورکڑی دی چې د آئین دا دفعه دا منگ تو اجازت رکھے خو حکومت یا داغی سے ادارے منگ دغه اجازت نہ رکھے
خودی کی شاہ زمان صاحب تاسو خبر خبر یاد ساتي تیر حکومت د تحریک انصاف حکومت په دې لړ کې خو ډیر لوی کمپاین نه هم کړی وو په خیبر پختونخوا کې د سیلګری او په دې اړه باندې قانون سازی هم کړی وو
ګلای صاحب بیچ هر څه کړی دي دا ټول تفصيلات زما په کتاب کې ما لیکلم دي او چې پای کې کوم کمزوري او کوم فلاس دي هغه مې لیکلی چې دا صرف د بجټ مختص کولو پورې نه ده دا غیر لپاره چې کوم پراپر پلانینګ پکاري دا غیر لپاره چې یو کس په یو هدا باندې څومره ټایم پاتې کېدل پکاري د تجربه کار ټیم انتخاب دا ټول هغه شزونه دي چې هغه نه لشي په دغه وخت کې د تحریک انصاف حکومت خصوصا ډېری غلطیانې او ډېری کوتاهیانې بیا داسې کړي چې د هغې پوځ لکه د ټوریزم خبره که موږ وکړو صرف عمران خان صاحب به صرف ویل چې یاره کومراډ چې دی نه یو ډېر بهترین شعر او خپل ټویټر باندې به ټویټ وکړو چلو کومراډ ښه چیر دی خو چې ته کومراډ ته خلک راغواړې د نړۍ نه نو د هغه دپاره آیا تا د کومراډ دپاره روډ ساز کړی دی چې هغه پرې سفر کولی شي آیا تا په کومراډ کې چې دی د ځنګلونو چې کومه تباهي شروع ده کوم په تیزۍ سره چې په درې کاله پکې 15-20 ہوٹل جوڑی شو لے جنگل کٹکی گی او ہوٹل جوڑی گی او صفائی ہس قسم بندوبست نشتا رہے زب تیر درے کالا کی تقریباً درے زل چې دې کومراټ ته تللی ما او چې هر زلزمه نو افسوس کوم چې رب زلزل اعظم نو بیا به څنګه چلی لګا نو دا خبرې دي چې دا سره په خبرو باندې نه کیږي په کار دادا چې د دې لپاره پراپر پلانینګ وي او د ټول لګټ خبره ده چې ټوریزم په عالمی نړۍ باندې انټروډوس کول یا د غي پبلسټي کول یا خلک راغوندل او راغختل دا د وفاقي حکومت کاری خو له بده مرغه چون کې ټوریزم اتیا فیصد چې دی د پاکستان دا په پښتونخوا کې دی په نور ملک کې نشته لہذا زمونږ وفاقي حکومت چرې هم خپل اغازي مواره په خا انداز کې نه دي پوره کړی چې یا ټورستان خپل ملک تر وغواړي او ورسره د دینه علاوه به چې زمونږ کوم مدني وسایل دي چې پای کې تیل او ګیس خصوصا شامل دي دا غیر لپاره هم تر اوسه پورې د عالمی نړۍ نه هغه سي بډینګ نه دی شوی موږ سره دیارلس زینو کې تیل او ګیس باقاعده معلوم دي چې دا شته دي په دې دیارلسو کې صرف په دوو زینو کې زمونږ تیل او ګیس چې دی اگر وزي او یو ول زین زمونږ تر اوسه پورې چې دی نو دا سي بند پراته دي
څنګه تاسو خبر وکړه د اوبو خبره وکړه د وسایلو بیا پسې د ټوریزم خبره وکړه بیا دینه پس تاسو د تیلو خبره وکړه دا غ وسایل دي چې د پښتونخوا سیمو کې موجود دي په قبایلو کې څنګه ګوري تاسو دا هر څه
په قبایلو کې ګوري چې قبایلی سیمه چې کومه ده مخکې ما په دې خپل کتاب کوم دا تفصيلات لیکلي دي چې ټوریزم د نن له لس کال مخکې کته ګوري نو ټوریزم به موږ صرف دوه ځایونه ته ویلي یو سوات او بل کلیات دې ته به موږ کای کاغان ناراندا به ټوریزم نن سبا د خبر پښتونخوا په ټوریزم کې د شپېتو نه زیات د مقامات دي چې هغه سیلګرین باقاعده سي نو ما عرض دا کو چې تقریبا د شپېتو نه زیات ځایونه چې دی د سیلګرۍ کوم دي نو په هغې کې په قبایلي سیمو کې هم ډېر ځایونه شته دی خاص کر د شوال د وزیرستان ځنګلې کته واخلي کلایا د خیبر او د تیرا وګوري کوم دغه شان تک ګوملزام ډیم جوړ شوی دی هغه وګوري که ته غلام خان ته لاړ شي ښایسته ځایونه د سیلګرۍ ځایونه دا زموږ په ټولو قبایلي سیمو کې شته دی نه صرف د سیلګرۍ ځایونه یعنی ښایسته په هغې کې اوبګانې دي سیندونه دي رودونه دي چینې دي ځنګلونه دي بلکې د دې سره سره زمونږ آثار قدیمه او تاریخي ځایونه هم پکې شته دي تاسو تورخم بارډر او لنډي کوتل وګورئ ریلوی ټریک وګورئ د دنیا یو یونیک ریلوی ټریک په دې علاقه کې دی عمده شانتي مطلب دا چې ډیمونه ذکر ما وکړو چې درې سلور ډیمونه آلریډي د هایډل پاور سټیشنې دا په قبایلي علاقو کې جوړې دي د دې سره سره مطلب دا چې معدنیات چې زمون کوم ماربل دی کاغه تیل دی کاغه ګیس دی بل ورځ وزیرستان ته تللی وم په شمالي وزیرستان نه چې واپس راتلو نو په شمالي وزیرستان کې په بالکل د سړک په غاړه باندې د تیل او د ګیس چې دی دا هی ډیګینګ شروع شوه دی او کودای کیږي او هغه روډ چې دی نو الټرنیټ روډ باندې بیا ټریفیک اړولې دی نو دا هغه جنوبي دی چې دلته صرف امن او امان لک شانتي راشي او حکومت توجه ورکي سرویګانی وکي او نړۍ چې دی راوبلي نو نه صرف خایست دی علاقې خرسې دی شي دا ور سره ترقی هم کولای شي بلکې د دې علاقې معدنیات چې پای کې تیل ګیس ماربل قیمتي کاڼي سوپسټون کرومایټ نفرایټ تشریح به کې شامل دي دا په دومره غټه پیمانه باندې دي سره د کاپر او د سرو زرو چې دا د دې خلکو نه بلکې د روان نسلونو جون بدلولې شي.
بالکل څنګه شل څومره ستاسو خبره وکړه چې د خیبر پختونخوا ټول سیمې او په شمول د قبایلی سیمو د قدرتې زیرمونه ډکې دي، په دې به خبرې کوو خو یو ولښند مالو او د میرستو و بیا دې خبرو ته ادامه ورکو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري، او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تمیر ستو شمس مون صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شمس مون صاحب، در دمه مخکې تاسو خبره وکړه د خیبر پختونخوا د وسایلو خبرې وکړې، تاسو چې دومره وسایل ارسرشته، دومره وسایل په دومره موده کې کومګ وګورو، تاسو خپل هم د انزمام د خیبر د قبایلی سیمو چې په خیبر پختونخوا ورګړې شوې، په دې معنی تاسو خپل یو مجموعه هم د کالمونو انزمام کې કહاني لیکلې ده، نو څنګه ګوري د انزمام دارې سلونیم کال نه زیات وشو، نو آیا هغه سمرات مخې ته راغلي دی او کنه؟
ډیره زبدهوند په قسمتای خبره ده چې انزمام چې په کوم سوچ او فکر باندې شوی وو، نو هغه سمرات خلا پورا بالکل نه دی ملاو او قبایلی عوامو ته. په دې کې دوه قسمه غلطۍ نه شوی، یو خدا چې شاید سیاسي خلکو یا کوم چې زمونږ ته د انزمام حامیانو او وی لکشانتي د حد نه زیات زبدوی مشنه باغونه خلکو ته خودل، یا زمون خلک سادهګان دي شاید او دا مطلب و چې ګنې رسنګه انزام کوشي، نو به د دې علاقې نه به خبر او یا اسلام آباد او یا به سویزرلند جوړ شي، نو تاسو خو ممکنه نه و. خو کلکشانتي په صحیح طریقه باندې د ترقې طرف ته مزل شوی وي، او دغه اویو کالو د محرومو د لری کولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی وي، نو ډیره لری هم نه و چې یره ترقې تیزه شوی وي. بس قسمتي دا و چې د انزمام نه فورن بعد چې کوم حکومت راغې په صوبه کې هم او په مرکز کې هم، او وی زه کله خبر وکم نو شاید په بعض خلکو باندې خنه لګي، خدا یو حقیقت دی چې وی ټول ملک چې دغه هغه د کوم مشکلاتو سره مخ او کوم ډغری هو علي په تیر سلور کال کې زمنګ معیشت زمنګ سیاسي ادم استحکام زمنګ تهذیب او کلچر ته څومره نقصان ورسېد، په ځوانانو کې چې کوم قسم لا یو یو نیگیټیولی اګریسیو پالیټکس چې دنو هغه په کیسه به مونږ ته دې شي زره غولا په خپل زماني چې د قبایلی علاقې د انزمام نه پس هغه بالکل په دیاډو سره او پویدل نه چې هغه سو کړی دی لپاره. زه تاسو یو مثال درکوم چې څنګه حکومت جوړ شو. فاتح حکومت نو وزیر اعظم سه یو کمیټي جوړ کړل د انزمام نه پس دغه علاقو لپاره چې دا به د دې لپاره کار کوي چې میسټیمینګ وکړي. گورنر سه بل کمیټي جوړ کړل، کون سه او وزیر اعلی سه درېمو کمیټي جوړ کړل. اوس ته ماته دا وایي چې یو علاقې د مسلو د حل لپاره ته درې کون سه یا درې کمیټي نه جوړي، او زه به حیثیت یو صحافي دا دعوه کوم چې دغه کمیټیانو سلور کال تیر شو او پیزو کسان له بدغې نمونه هم نه ورزي چې کوم کمیټیان دې جوړ کړی دي، دغه مقصد څه او وي په خپل مقصد کې څه وکړل. چې کله داسې یو حکومت سره موږ مخ شو، نو ښکاره خبره ده چې انزمام سمرات عوامو ته اون رسیدل، هغوی کې مایوسي هم شته دی، خفګان هم شته دی. درېمه خبره داره چې د پی ټی آی حکومت د نورو صوبو سره خصوصا د سند سره چونکې تعلقات ټیک نه وو، لہذا په ان اف سی اوارد لاندې چې کوم د 3% واده شوی و چې دا به موږ وکړو ریکمنډیشن کې شامل وو، نو هغه د نورو حکومتونو نه هم نه دسته شوی، یعنی سبي پاره باندې راځي نه کړی شولې او نه په خپل باندې هغه مر پیسې ورکړې سمره چې لګول پکارو. نو دا وجه ده چې تر شپې کارونه هم ډیر کم په دغه علاقو کې شوی دي، او مسلې هم له موږ سره پرتی
دي
چې پر روان وخت کې دغه طرف ته مزل وشي.
خو دې کې کومو ګور حکومت بار بار دا یو داوا کوي چې په سیموتای نمائندگی ورکړې ده او ترقیاتی بجټ کې هم ورته پیسې مختص کړې دي، خو دا حکومت خپل د دریس خو بیانې په ظاهر باندې تاسو اوس څنګه ګوري چې اغه خلک اوس سم محسوسي چې انزمام روستو آیا اوس هغه پرور ورته دغه ور رسیدي او کنه؟ عام ولس خبره
زبدوی ما ګلیاسب چې کوم پوی خلک دي چې هغه سیاسي خل دي یا مطلب تعلیم یافته دي یا سماجی طور باندې هغه سره ناسب مشرکه کردار دی یا نظر دی، هغه په دې پوهیږي چې شرشم په تلیکی نظر غونېږي. ترقی چیرې دی یو علاقې نو هغه خامخا وخت اخلي، هغه په کال دوه کې ترقی نه کیږي، د اویو کالو محرومی کم از کم لس کاله ټایم اخلي په کاردار چې دغه وشي او دغه د لس کالو ټایم فریم باقاعده سرتا جزیز کمیټه
تنظیم
د ریکمنډیشن تیار کړو دا هغه ورکړو د ټایم فریم خو لبا د مرغه چونکی د پی ٹی آئی حکومت راغی او هغوی د سرتا جزیز صاحب هغه ټوټل خواري چې وا د 550 صفو ډاکومنټ چې هغه یو قسم د ډسبین ته وغورځو په هغې عمل ونه شو نو همدا وجه ده چې دغه د ترقۍ پراسس په هغه انداز کې مخ په وړاندې لاړ نه اوس خلک دا محسوسوي چې ټیک د موږ ته سیاسي نمایندګي میلاو شوې ده په صوبایي اسمبلۍ کې هم میلاو شوې ده په لوکل باډیز انتخابات هم شوي دي خو څنګه چې ما درته ارزو کړو چې په ټول ملک کې صورت حال څخه نه دی روان نو همدغه صورت حال د قبایلي علاقې نو کم سادهګان خلک دي عام خلک دي هغوی خو مایوسه دي هغوی وایي چې یاره موږ ته زوړ نظام زموږ دپاره ښه د هغې غټه وجه دا ده چې کوم عدالتي نظام دلته راغی کوم چې پولیس دلته اوس کارو په څنګه دغه شروع کړی دی کرپشن دی پکې یا نورې مسلې دي هغه په ټول ملک کې دي خو دا خلکو ته په لومړي ځل باندې چونکې هغه فیس کېږي نو هغوی ته لږ ډېر زیات سخت ښکاري عدالتي نظام کې ورته مشکلات ښکاري پکار دار چې دغه ته خصوصي مراعات ورکړی شي خصوصي جوډیشل ټریننګ ورکړی شي دغه ججانو صاحبانو له پر روایاتو باندې هم او لږ شانتي دغه خلکو په مزاج باندې یاره چې بي ځان سره په مین سټریم کولو لپاره بي سکردار دا کولی شي او درېم خبره دا چې ترقیاتي فنډونه زیاتول په کار دي چې څومره په تیزۍ سره دلته انفراستراکچر چې دی دا زیات شي روډونه یونیورسيټیانې کالجونه نو هله به دا خلک چې دی مین سټریم کېږي او دی به خوشحاله وي
دا شمس محمد صاحب د پروګرام د پای شي بي هم دي په اخره کې کوم تداسم دا یو پوښتنه هغه کې چې نن سبا کوم حالات ته وګورو د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده او د هغه به اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات هم پیل کړی دي چې د اوسیدو اسناد نه لري نو کوم وګورو په کابل سیمو کې د پولي دوړو غاړو ته یو باوندو یو هغه به دی ایشو ته څنګه ګوري آیا دا به د ولسونو ترمنځ د چا کوم اړیکی او روابط دي دا به کوم هغه پوری ورسي دا به څه نتیجې ورکړي
دا خو د ملکونو په سطح باندې د پالیسۍ یو خبره ده او د څلوېښتو پنځو څلوېښتو کالو را روانې نه یو ستونزه ده په دې باندې ما ډېر اول سره کې یو کالم هم لیکلی چې کله ډیډلاین ورک او ما ویلاګ هم کړو بیا ما هم دا خبره کوله چې زمونږ د حکومتونو د ادارو پالیسۍ هم عجیبه چې کله په اګنور کولو باندې راشي نو څلوېښت کاله څلوېښت لکه خلکو ته چې دینو دغه سینه فراخه کړې ده او پخپلو کورونو کې او پخپلو پټو کې او پخپلو کلو کې ولزین ورکړي او پخپلو خارونو کې او کاروبارونو کې بشری کړی دي او چې کله اوس एकदम پالیسي بدل شول نو هاتی کې پاو مې سب کا پاو او دوی او محاوره ده چې کله اوس اروچی سبي ویل چې نه بس دا اوس وستل دي نو دا اوس ادارې دي ته هم نه بوري چې دې د وستو منفي اثرات بسي او آیا دا چې موږ په کوم انداز کې وباسو سمره ریپیډلی په یو مش کې دنه دنه د یو لور ټول سره کو خلکو وستل ممکن هم دی او کنه دي نو زما په خیال زه په دې باندې ډېر کلیئر ما او هغه ستم چې اوسه پوری د ټولو کوششونو باوجود لا یو لک خلک هم نه دیتلی واپس نو اوس که ته ډنډه راخلی په زور باندې خلک وباسي نو لس لکه دولس لکه خلک په ډنډه باندې وستل هم زما په خیال داسې مناسب طریقه نه ده نه علمي نړۍ به دې ته موږ پرېږدي هغوی به خفه کېږي افغانستان به هم خفه کېږي او چې موږ کومې څلوېښت کاله قرب اره ورکړی دي زمنګ په مېشه سات باندې په سمام موشمه کې را باندې چې کوم دغه اثرات په وټلو هغه الډي پروتي دي په کار دا دا چې دې لپاره لګونتي نرمي پیدا کړی شي او دغه دا دا چې ټیکټه افغانستان د وښ پر وطن دی الته تللو مل په کار دي خو افغان حکومت له هم د دې لپاره مناسب تنظیمات کول ضرورت دی هغه باندې په کار چې پاکستان هم سره مرستي وکړي او عالمي نړۍ هم سره مرستي وکړي او دغه دا چې پاکستان لا د افغان حکومت نه زیات په اقوام متحده دا باندې او په یو ان سی آر باندې زور چول پکار دي چې افغانان دلته په پاکستان کې مستقل ساتل او خاص کر غیر قانوني خل دا صرف زموږ ذمہواری نه ده دا د عالمی نړۍ ذمہواری ده چې اوی په دې کې خپل چې د نمرسته ملګرتیا وکي او په افغانستان کې تنه نه دا وی لپاره کم اسکه ماغه بنیادی سہولیات یو شو مېشتو لپاره ورکړي شي چې اوی د یخ موسم د سختونه او د ابتدایي مشکلاتونه بچ کړي شي
شمس بون صاحب ډیر زیاته مننه چې د مشال مرکه کې تاسو برخه واخصله د خپل د ژوند د کار او په موجوده حالات مو مراسره خپل نظر شریکو ډیر زیاته مننه تاسو نه
خوشاله اوسه ګلایز
د مشال اړو درونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو د سیمې خبريال او لیکوال شمس مومند صاحب خبري واوریدلې هم دې سره پروګرام رنګاړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتلي شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل قربا ګلایاست اجازه ورکړي په لوي اعلان مسپارم
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.